السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زمینورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د امریکا په اړه هم رپورټ لرو، تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار اسرار المؤمن اورو.
ستړي مشرونو باید مونږ خبرونو سرټ کی. د امریکا ولس مشر جو بایدن وای د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وجل شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د ممنوع فنډینګ کیس فیصله نن واورول شو. او د پاکستان پوځ ویلي هغه پوځي هلیکاپټر سره یې رابطه قطع شوې چې د کوټي کور کمانډر په شمول پکې شپږ لوړتبه پوځي افسران سپاره وو. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو وو، د اونۍ په اخره کې په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. بایدن د اګست په لومړۍ نیټه په خپله ټلویزیوني وینا کې ویل
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې یې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو.
بایدن ویل زواهری چې په کابل کې په یو کور کې ل خپل کورنۍ سره پټ شوی وو د امریکا استخباراتي چارواکو تعقیب کړ. د یو اویا کلن زواهری او د القاعده ډلې جوړونکي اسامه بن لادن په نظارت کې په 2001 کال کې د سپتمبر په 11 په امریکا ترهګر برید شوی وو. اسامه بن لادن په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو په پاکستان کې دننه واجه. د زواهری د وجنې په اړه د بایدن تر وینا مخکې امریکایي چارواکو په یو کانفرنس کال کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په کومو امریکایي ډرون برید کې زواهری وژل شوی نو هغه د جولای په 1:30 په ځایي وخت سهار 48 منټه د پاسه په 6 بجې ترسره شوی دی. د دوی په خبره امریکایي استخباراتو په لوړ اعتماد سره معلومه کړې چې وژل شوی تن زواهری دی. په دې کې نور هیڅ چاته مرګ جوړل نه داوړېدلې. د مرګ دا پوښتنې راپورته کړي چې آیا طالبانو زواهری ته د پټېدو لپاره ځای ورکړی وو که څنګه. امریکایي چارواکي وایي مشران طالب چارواکي په کابل کې د زواهری له موجودګۍ خبر وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د طالبانو په مشري حکومت په سختۍ سره د دې برید غندنه کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف په د ممنوع فنډینګ کیس فیصله نن اعلان شو. په پریکړه کې ویل شوی چې پاکستان تحریک انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پارټۍ په نوم پیسې اخیستي، خو له کمیشن سره یې په دغه اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. کمیشن له دغه ګوند غوښتي چې خپل سپیناوی وکړي. پر دې کیس فیصله د روان کال د جون په 20 محفوظه شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان د اګست په 4 بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د اګست په 4 په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کوي. نوموړی د کمیشن له مشر د استعفا غوښتنه کوي. د ده په خبره دوی په هیڅ صورت کې د الیکشن کمیشن په نظارت کې انتخابات کول نه غواړي. د یادونې ده چې 2014 کال په نومبر کې د تحریک انصاف یو بنسټګر او پخواني غړي اکبر اس بابر خپل ګوند ته له بهره د ناقانونه پیسو ورتلو خبره کړې وه. بیا یې کیس د ټاکنو کمیشن ته وړی وو، خو د عمران خان حکومت دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او تحریک طالبانی پاکستان ترمنځ د خبرو وروستی پړاو له کوم مهم پرمختګه پرته پای ته ورسېد او پاکستانی پلاوی تېره شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خبرو پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کوله پرون یې مشال ډو ته ویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له 40 کلونو راهیسې روانه ده په یو یا دوه پړاو خبرو کې نه حل کیږي. محمد علي سیف د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویل چې خبرې ترې په ډېره ښه فضا کې وشوي. نو موړي زیاته کړه چې دا خبرې دوه ورځو ته پلان شوې وي، خو درې ورځې دوام وکړو. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو بیرته جلا کول دي. له پروس کال راهیسې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو په مزګریتوب خبرې روانې دي، او دوه خواوو ترمنځ اوربند اهم شوي. د پاکستان پوځ ویلي هغه پوځي هلیکاپټر سره یې رابطه قطع شوې چې د کوټې کور کمانډر په شمول پکې شپږ لوړ رتبه پوځي افسران سپاره وو. د پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پرون په خپل یو ټویټ کې وویل دغه هلیکاپټر د بلوچستان د لزبیلې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولې چې له دوی سره یې رابطه پرې شوه. د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د کوټې کور کمانډر په سیلاب ځپلو سیمو کې د امدادي کارونو معاینه کوله. بیان زیاتوي چې د هلیکاپټر له درکه کېدل د اندېښنې وړ خبره ده، د لټون عملیات روان دي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل یو ټویټ کې پر دغه پیښه اندېښنه ښودلې. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بلوچستان کې سیلاب ځپلو ته د نقدي مرستو چیکونه ورکړي. وزیر اعظم پرون د قلعه سیف الله او چمن سیمو دوره وکړه. د امریکا غږ ډیور ریډیو خبریال وایي چې په چمن کې له خلکو سره په خپلو خبرو کې شهباز شریف وویل چې د سیلابونو له امله د بلوچستان په یو شمېر علاقو کې 122 کسان وژل شوي، سلګونه جوبللي، او په زرګونو شمېر کې کورونه په بشپړ او جزوي توګه وران شوي. وزیر اعظم وویل په بلوچستان کې د سیلابونو له وجې د مړ شوي هر یو تن کورنۍ ته یې 10 لک روپو چیکونه ورکړي دي. د ده په خبره په سیلابونو کې هر یو جوبل تن ته به 2 لک یا له هغو هم زیاتې روپۍ ورکول کیږي. په پاکستان کې د قدرتي بدلونو پر وړاندې مبارزې ملي ادارې د جولای په 1 ویلي چې د جون 14 راهیسې په پاکستان کې له سیلابونو سره په تړو پیښو کې 444 کسان مړ شوي. او تر دې مهال مشال خبر
خبرونه د اسرار علم مومن نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د امریکا ولسمشر وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمانوئل زواهری په کابل کې وژل دی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد پرله دوام لري. په سوات کې د ښځو حقونو پړه د پاکستان بشري حقونو کمیشن غونډه شوې ده.
کیس ته پاره منډه تړله ځکه نشي کولی چې دې سره بیا رشتېداري څوک نه کوي. اول خو د سوات خلکو له آګاهي ورکول پکار دي چې دا زنانه هم انسانان دي.
او په خیبر پختونخوا کې یو واری بیا د خوراکي او نورو شیانو نرخونه زیات شوي دي.
چې یو شی الو نو بل شی کمیږي، بل شی الو بل شی کمیږي. اوس دا چې مهنګایي زیاته شو مونږ د خوراک اجناس والو کنه مونږ په بل ځان پټ کو جامه په والو په هزار په والو.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمانوئل زواهری په کابل کې وشل شوی دی. بایدن سو ساته مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې په زواهری هوایی برید د په لارښوونه شوی دی. طالبانو په کابل کې دغه هوایی برید په اړه چې د خالی په ورځ شوی سخت غبرګون ښودلی، خو د زواهری د وشلو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د اسرار العالم مومن په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو وو، د اونۍ په اخره کې په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. نوموړي د امریکا پر وخت د اګست په لومړۍ نیټه ناوخته په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر و. دی به تل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر و. هغه په ژوره توګه دغه برید کې شامل و. هغه د دې برید چې پایله کې یې 2009 خلک ووژل شول مسؤول و. هغه له لسیزو را په دې خوا د امریکایانو پر ضد حمله پلانولې.
تر دې مخکې سپین ماړی ویلی وو چې امریکا په افغانستان کې د القاعده د یو مهم هدف پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړي. یو امریکایي ولسمشر جو بایدن پلان لري چې د امریکا پر وخت نن د اگست په لومړۍ نیټه ناوخته پر دې اړه ولس ته وینا وکړي. بایدن ویل زواهری چې په کابل کې په یو کور کې ل خپل کورنۍ سره پټ شوی وو د امریکا استخباراتي چارواکو تعقیب کړ. دا عملیات چې تیره اونۍ یې امریکایي ولسمشر منظوري ورکړه د جولای په یو دیرشمه ترسره شول. ایمون زواهری رستل هغو د القاعده ډلې مشر وو چې کله په 2011 کال کې اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکا په عملیاتو کې وژل شو. د القاعده ډلې جوړونکي اسامه بن لادن او د یو اویا کلن زواهری په نظارت کې د 2001 کال په 11 سپتمبر په امریکا ترهګر برید شوی وو. اسامه او زواهری دواړه په افغانستان کې د 2001 کال په اخر کې له امریکایي ځواکونو وتلی وو او تر ډیره وخته پورې معلومه نه و چې زواهری چرته دی. د زواهری د وجنې په اړه د بایدن تر وینا مخکې امریکایي چارواکو په یو کانفرنس کال خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې امریکا دغه ډرون حمله د جولای په 1 پر ځای وخت سهار 8:06 کړې ده. یو مشر انتظامی چارواکی ویل چې زواهری په پرله پسې توګه امریکایي وګړو ګټو او ملي امنیت ته خطر وو. دا وایي په دغه برید کې له زواهری پرته نور هیڅ چاته مرګ جوبله نه دوړېدلې. چارواکی زیاتوي د ده وجنه په القاعده ډلې یو غټ ګزار دی او د دې ډلې د عملیاتو صلاحیت به راکم کړي. په وروستیو کلونو کې څو وارې د زواهری د مرګ افواګانې خورې شوې وې او ډېر مخکې رپورټ شوی وه چې د هغه صحت خراب دی. د زواهری مرګ داسې یو شمېر پوښتنې راپورته کړې چې آیا په 2020 کال کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته طالبانو ایمون زواهری ته په کابل کې د پټېدو ځای ورکړی وو او که څنګه؟ امریکایي چارواکي وایي مشران طالب چارواکي په کابل ښار کې د زواهری له موجودګۍ خبر وو. د طالبانو حکومت مشر ویاند هم منلی دا چې د امریکا ډرون الوتکې د جولای په 1 د کابل ښار شیرپور سیمه کې پر یوه کور برید کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا برید د دوحې له تړونه ښکاره سرغړونه ده او د تیرو ناکامو تجربو تکرارول دی. نوموړه زیاتوي چې دا ډول بریدونه د افغانستان او امریکې د ګټو په زیان دي او شته فرصتونو ته هم تاوان رسوي. امریکې په دوهې تړون کې منلی چې افغانستان کې به بریدونه او مداخله نه کوي، خو طالبانو هم ژمنه کړې وه چې القاعده شبکې او نورو ترهګرو سازمانونو ته به په افغانستان کې د موجودګۍ او له دغه هیواده چا ته د ګواښ پیښولو اجازه نه ورکوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور څنګه چې تاسو په رپورټ کې اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شوی دی. بایدن سو سات مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې په الزواهری بریالي هوایی برید د ده په لارښوونه شوی دی. طالبانو په کابل کې دغه هوایی برید په اړه چې د 1 په ورځ شوی جدي غبرګون ښودلی دی، خو د الزواهری د وژلو په اړه څه نه دي ویلي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو امریکا پاړي کو څه اغیز کول شي، همکار اسدالله لودین په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې دا ویل شوی چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مسایله کوي چې په افغانستان کې وي، او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا لپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکی تلفات و نلری او غیل منزو یورد.
جلالی صاحب، طالبانو تل تنگار که و چه دیلو القاعده سره اړیکی نلری، اوز ده کابل پزره که ده القاعده ده مشر و جل که دل با ده طالبانو او امریکا او ده طالبانو ده لویدیت ده اړیکو پر راتلون که چه اغیز وکلی؟
البته ده اغیز خلری، نو آقا با او کتر شی چه په کوم شرایطو کې دا سړی لمنځ وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تېرستان ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپل ثابت دی چې دوی په هیڅ کې صادق ندي او دا نثر کوي نه تاندې امریکایي او دی طالبانو پر اړیکو باندې بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبان پر اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کیږي چې داسې منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډمهاله او منځمهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتلای شي چې دوی بیرته خپل ځانونه بیرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالی صاحب نه پیګم تاسو به څومره معلومات لري خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې ورسوي کې ناروغ و سن هم زیات و د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په سمونه کېدل شي. آیا په دې شبکې کې نور داسې مشران شته چې د ځایناست شي او داسې چيري و چې ټول شبکې ته د منلو وړ وي؟
فصل بن لادن د الزواهری د القاعده مشر نو ځکه مشر مثلا داده چې هغه اداره کوي رهبری کوي القاعده او کنه جوړ وی کړه روغوی لیدرو دی القاعده نو ځکه اهمیت یې ډیر زیات دی. منتها فصل دی به وخت ونیسي او څو موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کړي. مګر چې هر څو لیدر پیدا کړي د زواهری په شان او چې د معادل دی بن لادن او دوړ په ګډه سره د القاعده دغه د تریسي ډله جوړ کړل دا یو دغه یو لوی او ډیر غیزمنه سیره و دی القاعده.
بله او جلالی صاحب روسي پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه غیز وکي او طالبانو هم په ظاهره بی خبري خو د صرف د برید غندلې نور نه دی ویل چې آیا څوک پکې وجلسوي او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوې نه دی ځکه هغه برخه شي امریکای ویل قوای بوسي قوای او به سلام استه چې منې چې طالبان کړی یو هم نه د پزای کړی او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوس نه په خلاف باندې حرکت کوي. الان کې طالبان د دوه د تعهداتو مستر غړونه کوي ځکه دی ویلي و چې هیڅ تو چې دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دی د ترزن لاندې هلته ناست.
اوریدونکو تاسو په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره زم د همکار اسد الله لودین مرکه اوریدل. هم په دې موضوع مو د مشال ریډیو دغه افغان څنګه همکار اسد الله لودین سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې په کومه سیمه کې ایمن الزواهری وشل شوی نو هغه څنګه سیمه ده نو نوموړی وای
په دې اړه باندې څه معلومات نشته. طالبانو د امریکا له اعلان نه مخکې یو اعلامیه ورکړه بیګام اخستان نه وخته. هغوی ویل چې دا برید چې د زمري میاشتې په نهمه نیټه شوی دی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید دی خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې الوتکه له کومې خاورې نه افغانستان ته ننوتلې وه. هغوی ویل چې دا د استخباراتو معلومات دي چې دا د ډرون یا بی پیلوټ برید دی خو دغه ساحه چې تاسو ویل دا لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه ارک تنیس دی سیمه ده یعنی 200 متره واټن لري له ارک سره د غرض د امریکا له سفارت سره. په خو دې سیمه کې نور ډیپلوماټیکي ادارې هم وي یعنی وزیر اکبر خان شیرپور او ششدرک د کابل هغه سیمه دي چې ډیپلوماټیکي ساحه ورته ویل شو او په خو دې منطقو کې گرین زون یا هغه ساحه و چې امریکایي اتباع پکې میشتو او نور د ناتو د غړو هیوادونو پوځي او ملکی مامورین پکې میشتو. نو کاملا ډیپلوماټیکي سیمه ده او په دې سیمه کې بریټ ډیری پښتني راولاړي کړی چې د نن ورځې په اوږدو کې به ولیدل شي چې طالبان ورته ځواب وایي او کنه موږ طالب ویندویان پوښتلي چې دوی د امریکایي ولسمشر ادعاو ته څه ځواب لري خو د دوی ویندویان تر اوسه تر همدې شی به پور هم موږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
تاسو څه ګوري چې افغانستان چې اوس کوم حالت ته کاغه سیاسي دي کاغه اقتصادي دي څنګه بندیزونه به په افغانستان باندې لګیدلې دي نو کله د امریکا لخوا په بریټ کې به د کابل کې دننه د القاعده د مشر وجل کېدل نو څو ګور چې په عام ولس په دې څه اثرات پریوزي ممکنه؟
عام ولس خو لمخ کنه ډېر بعد ورځي ګالي په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب شوې ده. راپور نه د ملګرو ملتونو او د دبليو اف پی تاسو هر ورځ ګوري شاهدان یې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بای خطلې د بیکاری کچا لوړ شوې. تازه یو راپور خو د چې شاوخوا 15 لکه افغانانو چې عمل نه داند درلودې بيدندو شوې دي د مونږه کورنۍ هم سره زپل شوې دي ولس خو وړاندې نه قرباني دی ورسوي کې سیلابونو طبي پیخو زلزلو هم ډیر وځپه. طالبان چې هڅه کوي چې لنړۍ سره اړیکې ورغوي خصوصا ل لویدوځه وادونو سره ل اروپا سره او ل امریکا سره په ټوله کې د دغه هڅه به ځانمنې کې ځانمنې کړي، ځکه دا هغه اړیکې دي چې که دغه اړیکې رغول کیږي د لویدیز پام افغانستان ته وړي، هلته به پروژې پلې کیږي چې مستقیما د خلکو په ژوند اغیز کوي. اما اوس چې دا ښکارې چې دا اړیکې نور هم ټکنې کیږي، نور هم خړې پړې کیږي، واضح خبره ده چې د خلکو په ژوند او د افغانستان په اقتصاد به ناوړه اغیز پرې باسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د عثمانزي قبیلې لخوا احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. د پرلت د جولای 14 پیل شوی وو او دا لاغرستو پیل شو چې په سیمه کې د جولای 14 د جمعیت العلماء اسلام دوه غړي وژل شو. احتجاج کوونکي له حکومت د امنیت غوښتنه کوي او بیا حکومتي چارواکو ویلي دي چې دوی هلی ځلې کوي چې له احتجاج کوونکو سره مذاکرات کامیاب کړي، خو تر اوسه پورې دا مذاکرات نه دي کامیاب شوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان کې هدفي وژنوزي د عثمانزي قبیلو لخوا پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران او شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان په وینا په 1300 ورځو کې د مذاکراتو سو پړاوونه وشول چې نتیجه یې ورنه کړې. پرلت مشران وایي چې سړکونه بندي، پرون شپې 11 بجو پورې ولاړ ټرکونو ته د وتلو اجازه ورکړې وه، د نن بیا نور سړکونه هم تړي تر څو چې حکومت د امن باوري کولو پوخ ډاډ نه وي ورکړې او مطمئن نه وي پرلت نه ختموي. د پرلت او عثمانزي جرګې یو مشر ملک رب نواز وزیر په خلکو غږ وکړ چې نن ټول را جمع شي، راتلون کې لپاره نورې پریکړې کړي.
چامي ور وکړه دنه ور وخصه په د غزي باندې ډېر زرات مونځای د کاندور د لاریزن پر ټول جمع کیوي. به په د غزي میوې مشوره کی چې بیا څه کړل پچار دي، خبره مذاکرات وو چې کپاس و میو بیا تو څه کی ساو کی کپاس نه شو میو ات مونځای د خپل ځون ډېر زرا باندې باس و کی چې بیا څه و کی دا و کې روډ ولام درته وکړه چې داستی میز دا د ډاکه لارې خلوص کړو خو چې و د غزي تا لالوړشي میو د چالوور روډ د ټولې شاکی ساوروي دا بنداوی نه کچم کسان ورو د چالوور سره بنداوی دا لارم خلوص کړی ځون پی کې چې نه روا دا تارو نه والم را چې سیدت مونځای جامع شوی نه وي.
د پرلت یو بلګډونوال او جمعیت علماء اسلام قبایلی ازلا او ترجمان خالد جان دا وړوای چې مذاکرات او سلور نشستونه به نتیجه ختم شول. نن ټول عثمانزي جمع کیږي، مهمه پریکړه بکړي.
مسلسل د انتظامیه سره او د فوجي چارواکي سره مذاکرات وشول خو به نتیجه ختم شول. دواړه فریق له طرف نه چکیم د امن او امان په حواله سره کیم پوینټس اردریمي ان شاء الله تعالی چې موږ خپل وطن ته خپل خوري ته امن روري اهم فیصله دا د ټول عثمانزي وزیر او د وړ دیش زر عثمانزي دابه میران شاده کینټ مخشر جمع کیږي او د آئنداله حمل د پوره چې هغه سی پلان سیلو د ټول وزیرستان د احتجاج د پوره د ټول وزیرستان د ټول ریاست د تړلې د پوره یا پرلت بل ځای ته منتقل ولې د پوره بیا اهم فیصله شي.
پرلت والو سره مرسیال کمشنر شاهد علي خان په مشري کې حکومتي او فوزی چارواکي د سو ورځو راهسه په خبرو لګیا دي، خو لا د یو بل سره متفق شوی نه دي. شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوالو ته یې هر ډول ډاډ ورکړی. د امن باوري کولو لپاره حکومت ټولې ذمهوري په غاړه اخستې او په ولس یې هم غږ کړی چې ورسره ملاتړ وکړي. نوموړي تور پورې کړ چې ځنه مشران په اخلاص نه بلکې شخصي مقصد پر مخ وړي. دوی وویل چې امن باوري کول حکومت ذمہواری دی او لګیا دی. خو پرلتوال بیا وایي چې حکومتي چارواکي د جرګې لخوا ورکړل شوې نقطې باندې ورسره متفق نه دي. حکومت ذمہوار دی چې امن پر ځای کړي او دوی به تر هغې ناست وي تر څو چې مطمئن نه وي. یاد پرلت وروسته له هغې پیل شوې چې د جولای په 14 نیټه وسله والو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف ګوند پر ضد د دې ګوند غړي اکبر اس بابر لخوا په وړاندې شوې درخواست په فیصله کې ویلي چې دې ګوند د پاټې په نوم پیسې اغستې دي. دوی ویلي چې تحریک انصاف له شاوخوا 350 کمپنو او کاروباري ادارو نه پیسې اغستې دي او په حلفیه بیان کې بیا د دې ذکر نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزي پر رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د فارن فنڈنگ کیس په فیصله کې ویل شوی پاکستان تحریک انصاف ډلې په ناقانونه ډول د بهرنی هیوادونو د پارټي په نوم د مرستو پیسې اخستي. خو کمیشن سره دغه پیسو هیڅ رقم معلومات نه شریک کړي او پټ کړي دي. کمیشن دغه ګوند ته شوکاز نوټس معنی چې دوی د خپل سپیناوي وکړي هم جاری کړي. فارن فنڈنگ معنی هغه روپۍ چې یو چاته کوم تنظیم ته، کوم سیاسي ډلې ته او یا بیا کوم مذهبي ډلې ته د چندو په شکل کې له بهر هیوادونو ورلېږلې شوی وي. دغه مقدمه په یاد ګوند څه اته کله وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر اکبر اس بابر لخوا کمیشن ته د درخواست ورکولو وروسته جوړه شو چې فیصله د اګست په 2022 په اورول شو. دغه فیصله د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې درې کسیز بنچ اورولې چې په کې د کمیشن دوه نور غړي نثار دورانی او شاه محمد جتوی هم شامل وو. د میډیا د رپورټونو سره سم له بهرنی هیوادونو د مالی چندو په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اس بابر د نومبر په 14 کې الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړو. یاد ګوند ته د بهرنی هیوادونو د پارټي فنډ په نوم ډېرې روپۍ ورلېږلې شوې چې په کې په ناقانونه ډول پیسې هم شامل دي. نوموړي د پلټنو کولو او بیا دغه روپۍ په کومو ځایونو کې خرڅ شوي غوښتنه هم پکې کړې وه. نوموړي دغه پیسو جمع کولو او خرڅولو حساب د 2014 کال راهسې غوښتلی و. په کمیشن کې دغه درخواست موجود و چې د تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد هایکورټ کې په اکتوبر 2015 کې یو درخواست جمع شو. وایي غوښتل کمیشن د دغه شان فنډونو تحقیقات نشي کولی. عدالت په فروری 2018 کې دغه مقدمه واپس کمیشن ته لیږلې و. ورته ویلو دوی دې په خپل اختیار باندې نظر ثانی وکړي چې آیا دوی په داسې درخواستونو پلټنې کولی شي او کنه. په فروری 2018 کې کمیشن دغه مقدمه یو وار بیا شروع کړه، خو تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د کمیشن خلاف په مئی 2018 کې اسلام آباد هایکورټ ته لاړ او وی غوښتل باید دغه پلټنې ودروي. تر دغه وروستو عدالت د تحریک انصاف ګوند دغه درخواست خارج کړ. ورته وویل کمیشن سره د هغه ډلو چې د دوی سره رجسټر دي د فنډونو تحقیقات او اختیار ورسره شته دي. د کمیشن لخوا دغه مقدمه اوریدنه په 21 جون 2022 کې مکمل شوه او فیصله یې هم محفوظه کړې وه. تر دغه سره سم د تحریک انصاف ګوند لخوا کمیشن ته یو درخواست ورکړی شو چې ګنی کمیشن د مسلم لیگ نواز ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو تحقیقات هم وکړي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د قانون سره سم هر څوک باید د خپلې سیاسي ډلې مالي حسابونه د دوی سره شریک کړي. خو کمیشن وایي عمران خان چې دغه ګوند چیرمن او پخوانی وزیر اعظم دی د کمیشن سره شریک کړي حلفیه بیان هم غلط و. د کمیشن لخوا جاری شوی فیصله کې ویل شوی دغه ګوند د پولیټیکل پارټي آرډر په نوم د قانون هم خلاف ورزي کړي. دغه ګوند 4.5 غیر ملکیانو هم پیسې اخیستې، 350 کاروباري ادارو یا کمپنیانو هم پیسې اخیستې. د 14 اکاونټونو په حواله دغه ګوند هیڅ معلومات او یا ډیټا کمیشن د پښتنې د باوجود هم ورسره نه ده شریکه کړي. د کمیشن د فیصلې ځینې نکات د جیو ټی وی، اے آر وای په نوم د نجی ټی وی چینلونو او ځینې نور میډیا ادارو کې رپورټ شوی چې په کې ویلي دي دغه ګوند ته د آسترالیا، امریکا او متحده عرب امارات نه هم چندې ورکړې شوې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا دغه فیصلې په غبرون کې ویل شوی دوی هیڅ ناقانونه فنډینګ نه دی کړی. هم دغه ګوند پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي د تحریک انصاف فیصله خو کمیشن وکړه، اوس د نورو ګوندونو د فنډینګ فیصله هم وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوریدن کو مشال ریډیو تاسو اور او وس په خبر کې د غرمې دولسنی می بجی کې دن کې دی اسرار العالم مومند هم سټوډیو ته راغله دی د اغنبا لند خبرونه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو وو د اونۍ په اخره کې په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. بایدن دغه څرګندونې د اګست په لومړۍ نیټه خپل ټلویزیوني وینا کې وکړې. بایدن ویل زواهری چې په کابل کې په یو کور کې له خپل کورنۍ سره پټ شوی وو د امریکا استخباراتي چارواکو تعقیب کړ. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د ممنوع فنډینګ کیس فیصله نن واورول شو. په پریکړه کې ویل شوی چې پاکستان تحریک انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پارټۍ په نوم د مرستو پیسې اخیستي، خو له کمیشن سره یې په دغه اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. کمیشن له دغه ګوند غوښتي چې خپل سپیناوی وکړي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو وروسته پړاو له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار محمد علی صیب چې د پاکستانی پلاوی مشري کوله پرون یې مشالې ډوته ویل چې خبرې به دوام لري او هغه شخړه چې له شلو کلو راهیسې روانه ده په یو یا دوه پړاو خبرو کې نه حل کیږي. او د پاکستان پوز ویلی هغه پوزی هلیکاپټر سره یې رابطه قطع شوی چې د کوټی کور کمانډر په شمول په کې شپږ لوړوتبا پوزی افسران سپاره وو. د پوز او مطبوعاتي ادارې ایس پی آر پرون په خپل یو ټویټ کې ویل دغه هلیکاپټر د بلوچستان د لسبیلی په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولې چې له دوی سره یې رابطه وشلې ده.
لن خبرونه د اسرار العالم مومن ناوړې د لوریدونکو ورسو د یو بل ریپورت طرف ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا د ټاکنو کمیشن د مشر پر ضد د قرارداد منسوولو پر مهال د حزب اختلاف او واکمن ګوند ترمنځ تاوتریخوالی را مخته شوی دی. تحریک انصاف دریز لري چې په هیواد کې نوي انتخابات ترسره شي او د ټاکنو د کمیشن مشر د استعفا ورکړي، خو د حزب اختلاف غړو بیا دریز لرلو چې په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ کیس فیصله کې دوته نږدې ده او دوی د ټاکنو د کمیشن په مشر فشار اچوي او دغه شخصیت لانجمن کول غواړي. تر دې وړاندې په پنجاب کې هم پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو کمیشن پر ضد دا ډول قرارداد منسوخ کړي وو. تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې اورو.
د پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خپل اکثریت په زور په هیواد کې د نوي انتخاباتو او د الیکشن کمیشن د مشر د خپلې څوکۍ نه د لری کولو قرارداد د اسمبلی نه منظور کړو. خو د حزب اختلاف غړو په دغه مهال د دې قرارداد غندنه وکړه او واکمن او مخالف ګوندونو د غړو ترمنځ د دغه قرارداد په سر تاو تریخوالی او شور زوګ هم رامخیته شو. دغه قرارداد په اخلا د اسمبلی د غونډې وروسته صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل
پاکستان د معاشی او د سیاسی بحران حل صرف الیکشن دی چې پنجاب کې حکومت یو طرف ته غورځيږي بل طرف ته غورځيږي. دا بحران چې کم پورې نوې الیکشن نوی راغله دا الیکشن نه پسته مال حل کې دی شي چې کلا یو غیر متنازع الیکشن وشي او غیر متنازع الیکشن ال کې دی شي چې د سې الیکشن کمیشن وی چې کم باندې ټول ملک ته اعتمادي او فلال صفه خبره دادا چې پدې چیف الیکشن کمشنر پدې الیکشن کمیشن باندې دوه صوبایي اسمبلی ته د پښتونخوا او د پنجاب ته هیڅ اعتماد نشته.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ون مخخ سردار حسین بابک وویل چې که په ریښتیا پاکستان تحریک انصاف په هیواد کې بیا انتخابات کول غواړي نو په کار ده په پښتونخوا او پنجاب کې خپل حکومتونه ختم کړي.
دا خبره کوي چې انتخابات دي دا مسلې حل دي پختونخوا کې مستاسو حکومت دی، پنجاب کې مستاسو حکومت دی، دا اسمبلی ماتې کوي یا استعفاګانی ورکوي، سبا پہ الیکشن کوو، میدان تکیږي جناب چیئرمین صاحب. دا بحران چې دی، بحران دا بحران خودی پیدا کړی، خو کر دی دا خیالی چې موږ به دا امپائر په سہارو باندې، د اسٹیبلشمنٹ په آشیرباد باندې، د بوټانو په پالیشونو باندې اقتدار ترا دو، چې د خاور یوم اصل بچے په دې اسمبلی کې ناشتی د دې دا هر سیس به ایکسپوز کې ان شاء الله جناب چیئرمین سره.
د مسلم لیگ نون د پښتونخوا صوبې ویاند اختیار ولی د ټاکنو د کمیشن د مشر په ضد د قرارداد غیر قانوني وبللو، او هغه ویل چې د دې قرارداد د وړاندې کولو پر وخت د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورگزای د اسمبلی د کورم نشاندهی کړی و، او هغه وخت د اسمبلی غړي پوره نه وو.
منګه ډومبره دینه دا سوال کوو چې په دې اسمبلی کې د لسو ورځو نه منګه د عمران خان خلاف د آرټیکل 6 کار روایه قرارداد جمع کړي، هغه په ایجنډا ولی ناراضي لس ورځې وړاندې منګه د فارن فنډینګ کیس بلا تاخیر فیصله اورولو د پاره الیکشن کمیشن نه مطالبه کوو، هغه په ایجنډا ولی ناراضي؟ بل سپیکر صاحب چنن قرارداد کم پاس ک دا غیر قانوني دی، دا غیر آئینی دی، دا غیر دستوري دی، ځکه چې هغه وخت کې کورم پوره نو، او زمونږ یو محترمه ممبر چې کموانو هغه دا غیر کورم نشاندهی هم وکا چې کم وخت دا قرارداد سپیکر منظورولو هغه وخت کې مطلوبه تعداد پوره نو.
خود حزب اختلاف د غړو د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د دوی د تورونه بې ځایه وبلل، او د فارن فنډینګ کیس په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف دریز تکرار کړو چې د ټاکنو کمیشن دی د ټولو سیاسي غوندونو د مالی پنګو د ترلاسه کولو پلټنې وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د سره روغې اوسیدونکو وای چې الته د هيسي او کې ناروغي خبره شوې ده چې لامل یې د ډنډونو د اوبو استعمال دی. دا تر اغزستو د چې په سیمه کې سخت بارانونه شي او په ځینو ځایونو کې سیلابونه هم راغلي. خو د ضلع مرستیال کمشنر امجد مهراج مشال ریډیو ته ویل چې ډاکټرانی اغزمنو سیمو ته استولي. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
په سویلی وزیرستان سراروغه سیمه اوسیدونکی محمد عثمان ویایی چې په سیمه کې د هیزې بیموري لاګېدلې ده.
سرکای منسکای وستانه ای د سرا د پورته د شهرن ایریا ګورګور پنګ دا علاقې د بیموري لاګېدلې ده، خو په ګان سمیر باندې لاګېدلې ده، لکه چې سینا چې کین نیمه خلک سره په سره کړی دوه هغه دی یی چې په 50 پتا نه هځي وتاي دي، او دا خلک مین واجه دا دوی چې دا خلک د طالبې بچی تر وسه پور په وزیرستان څخه په عربی نه ریپي ولاګېدلې او خالتا یا بن ندی لگے دلی دای دے پټول عمر دغا د طالبے بدی چې د شپې جنا ورشي د ریځي دای
مشال ریډیو چې په سره روښه د هیزه بیموري لاګېدلې په واراښه د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد مهراج سره تماس ونیولی. اغه یو ویل
هیزه خو به دې ته نه به وایم، د خلکو ته غل لګېدلې د دستونه اې باندې مونږ ام اس تاډر او کړنو چې د علاقې کې د وبایي هغه وکړه تشخیص او خلکو ته امداد ورسول او د ویانې او مونږ د خلکو ته وایو چې دا چونکې د خېټه د وژنه خرابېږي کوم آغاز کی دا او بو نو هغه کې لګ احتیاط ته او کی هغه لګ چان کی او ور سره لګ هغه دا دوشه ورته ورکی او هغه نقص دیس کی
د سویلی وزیرستان سره روغه سیمه او سیدین کې دا غشتنه هم وکړه چې په سیمه کې د هیزې بیموري مخنیوي د پورا د صحت محکمه چارواکي د دوی سیمه ته د ډاکټرانو ټیمونه دا زر راولاږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. ورزوب د یو بل رپورټ طرف ته، په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه زیاتیږي. خلک وایي چې اوس د 100 کیلو د اوړو نرخ ولسو سونه هم اوریدلې دي. دوی وایي چې دغه سي د غړو دالونو تیلو بجلی او د میوه سبزو نرخونه هم زیات شوي دي او ژوند ورته ډیر ګران شوی دی. بلخوا د پاکستان بیرو آف سټیټسټکس یا د اعداد و شمار سرکاري ادارې ویلي دي چې 13 اونۍ د ګرانۍ سره 20% ته اوریدلې. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د 100 کیلو اړو ترولې نرخ تر 2000 روپو رسیدلې دي. د اړو کاروباریان وای د کاریانو زیاتېدو او د پنجاب لخوا د اړو په رالیګل باندې بندیز د زیات نرخونو غټه وجدا. دغه ډول د غړو بیلابیل دالونو سبزو میوو پیو ماستو چینو اګو د تیلو گیس او بجلی نرخونه هم تیر هفته کې سیوا شوې دي. د پاکستان بیور اف سټاتستیک یا د شماریاتو افاقي ادارې تر مخه د ګرانۍ شرح 30% نه تیر هفته کې سیوا شوې ده، کومه چې ډیره لوړه ده. په معاشیاتو پوها او قاضی اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیاتو پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال لیړو ته وایي چې کله د پټرولي مصنوعاتو نرخونه سیوا شي نو ارومرو دې سره د هر سیز نرخونه په پاکستان کې سیوا شي، ځکه ټرانسپورټیشن یا د هر سیز اړل لړل د یو ځای نه بل ځای ته هم په ګاډو کې کیږي.
پټرولي مصنوعات چې څومره دي د دې قیمتونه چې کله سیوا شي دا غیر ډیر ګخت تړون دی د ګرانوالي سره، ځکه چې ټرانسپورټیشن کاسټ چې دی نو هغه سیوا کیږي او دغه شانتي څومره چې پروډکشن یونټس دي او څومره شیزونه پیدا کیږي دا غي پر یونټ کاسټ سیوا کیږي. نو ظاهر خبره ده چې هغه به کم چې هغه شتون کوي هغه ته ترانسفر کیږي، نو د دې به ډیر ډایرکټ چې دی نو هغه د ګرانوالي سره تړون دی، د ګرانوالي په شکل کې په عوام باندې به یو بوج راځي.
نوموړی زیاتوي چې د بهر ملکونو او بیا نړیوالو مالیاتي ادارو لکه ایم ایف یا نړیوال بانک نه کله قرضه اخیستل کیږي د هغه شرطونه هم پوره کول وی کم چې هم د ګرانۍ سبب ګرځېدې شي. د پیښور افتخار علي وای د وړو ضرورتونه هم د دې ګرانۍ لوجي نشي پوره کولې، باید حکومت د دې لړ نرخونو غم وکړي او په دې قابو عمومي
چې یو شی الو نو بل شی کمیږي، کبل شی الو بل شی کمیږي. دا اختر دار تیر شو دی کې زمونږ د وړو د جامع د بازار د سپو وجه مخ کې به وو خو دا غدا به چیرې مونږ به هغه پوره کولې شو. اوس دار چې مهنګای زیاته شو مونږ د خوراک اجناس والو کنه مونږ په بل ځان پټ پجامه په والو په بازار په والو، نو زمونږ خو حکومت ته دا خواسته چیرې د مهنګای خلاف چې کوم تاسو ټیمونه جوړ کړی دي هغه بدل تبيخي سو نسوخکاری نه، ځکه چې چاپی والی کې دي نو دا شیزونه به کم از کم په سرکاري نرخ کې خو دغه قائم وکنه زیات په نخر سیدل خو سو چونکه سوک اکشن نه دی.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په مرکز کې موجوده اتحادی حکومت کرم غني چې د ملک په چلولو نه پوهیږي، نو څنګه معیشت ته خراب شو او د هر یو سیز نرخ اسمان سره خبرې کوي. خو بیا د جولای په 20مه پاکستان کې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د پاکستان سرخ آر اسلام آباد کې یو غونډه ته خپل وینا کې ویلي چې دوی ته حکومت او معیشت په ډیر خراب حالت کې ملو شوی او بیا په نړیواله کچه هم معاشي حالات دومره خنه دي کوم چې ټول ملکونه او په خصوصي توګه غرب ملکونه او د دې اولس ډیر اغیزمن کړي دي. نړۍ دا سخت حالات نه تیریږي او د روس او یوکرین جنگ د پاکستان معیشت باندې ډیر منفي اغیز غورځولې دي. دغه نوړان دي کرونا وا بیا ډالر اوچتېدل د هر څو غریب ملکونو لپاره او بیا د غریب ملکونو غریب طبقو لپاره ژوند ډیر ګران کړ دي. خو بیا هم زمو حکومت داسې ګامونه پورته کړ چې موږ دیوالیه کېدو ته جوخت وو او ځانم د دیوالیه کېدو نه بچ کړو. ننګونه ډیر دي.
Yes, we've avoided default. Yes, we've avoided default. Things are very, very challenging, you know.
د داوا کړه چې کله نه دوی ته حکومت په لاس ورغلي دوی د سګامونه پورته کړی چې ملکی معیشت په خ کې دوه روان دي. د په وینا د ایم ایف قرضونو قسطونه را شروع شي نو راتلونکي میاشت نه به ډالر په مقابله کې پاکستانی روپیه هم مستحکم شي او په لوړ نرخونه به هم قابو مومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوما
د ځوانو استعدادونو مخه تر وستل
تا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
تیر ارواز دا سوات پا مینگاورا کی دا بشری حقونو کمیشن یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان لخوا پا یو غونډه کې ویل شوی دی چې په 2021 کال کې د ښځو د حقونو لپاره منصور شوی قوانینو نه د ګټې پورته کېدو لړکی پوهاوی پکار دی. دوی ویلی دی چې باید دې لړکی وکیلان او دغسې د ټولنې نور خلک او مدني فعالان ګامونه پورته کړي. بلخوا بیا په سیمینار کې شریکو وکیلانو خبریالانو ویلي دي چې د دغه قانون د پښتنو روایتو سره سم نه دی، ځکه زیاتره متاثره ښځې تاڼې او عدالتونو ته نه ورسي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
منګور کې د بشري حقوقو ادارې هيومن رائټ کمیشن لخوا سیمینار کې د سیمې وکیلانو او خبريالانو برخه واغسته. سیمینار په سر کې د اداري صوبایي مشر شاهد محمود ویل چې کال 2021 کې صوبایي حکومت د ښځو حقوقو لپاره په کور کې د نن تشدد، د کار په ځای کې ښځې زورول یا هراسمنت کول، چټي نه ورکول په اړه قانون پاس کړي او دا کې د جرم په ثابتېدو یو نه تر 15 کال قید کېدای شي. دوی ویل سیمینار مقصد دغه قانون عملی کول دي.
زمونږ د سیمینار بنیادی مقصد دا و چې کم پرو وومن لاس دي، لکه د 2021 سره لا پاشه وومن پروټیکشن بیل دي، د دې باندې خلکو ته اویرنس ورکول، شعور ورکول دي چې را دا داسې ډېر لاس دي او هغه چې دي خلکو ته پته نشته. دویم زمونږ د پروګرام مقصد دا و چې کم دي کې کمزوریاں دي، لکه مثال کې د من غټه رول اف بزنس نشته، رولز ریګولیشن نه دي لیکلي، کمیټیان او سفر نه دي جوړې. ډېر داسې حکومت دي چې هغه حکومت ته پکا دي چې هغه فورن وکي او دا بل افیکټیولی موثر طریقې سره امپلیمنت کړي.
په یاده اداره کې کارکونکي د متاثره ښځو مسلې اوریدونکو مشره اسما وای چې دوی اداره متاثره ښځو ته وړیا قانوني مرستې ورکوي. دوی غواړي چې سواد کې هم خپل دفتر خلاص کړي.
د سې ښځې راځي چې کوم څه د هيومن رائټ وایلیشن کیږي، نو دغه شانته مطلب په هر کورنۍ تشدد زیات کیږي، په دې کې د هراسمنت چې کوم ښځو سره په کور کې یا بهر یا کومې ښځې چې بهر کور نه وځي کارونه کوي، هغه سره چې کوم هراسمنت کیږي هغه د پار او مختلف قسم کی چکم ہراسمنٹ یا بل صدس تشدد کی گی، نو آغاز و آغا شاندہ کیسے زمو سر رازی اور دیر زیاد تعداد کی رازی، پا دے کہ زمو سر سڑو والا کیسے زم رازی خود خود تعداد دیر زیاد یا غبیا مونگا ریفر کو کلا چی قانونی مرستہ پا کاریا ہوئی تا ایچ آر سی پی پا مدد سر مونگا ہوئی تا مرستہ مرکو یا مونگا دسی یا فورم تا ریفر کو چکم دا ہوئی آغا مسئلہ حل کولی شی.
سیمینار کې ګډون کوونکی وکیل او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو سمرین حکیم وای چې د سیمه کې 90% نه زیاتې متاثره ښځې په خاموشي سره زیاتې برداشت کوي، د پولیس او د عدالت مرستې نه اخلي.
زمونږ په سواد کې زیات تر کورنۍ مسلې دي، د ښځې خاوند منځ کې مسلې دي، د ښځې په خپل کور کې د نورو سره مسلې دي، د جنگ جګړو مسلې دي، ورسره د وراثت مسلې زیاتې دي. دی بیا د خپل کیس لپاره منډه تړل ځکه نشي کولای، خپل کیس ځکه مخې ته نشي راوسته چې دی سره بیا رشتہ داری څوک نه کوي، دی په خپل معاشره کې څوک نه قبلی او د دې سره ټول ورانه کی او څوک ور سره هم په خوا نه ودرېږي، نو د دې د وجه نه دی خپل مسلې مخې ته نشي راوسته. اول خو د سواد خلکو لا آگاهي ورکول پکار دي چې دا زنانه هم انسانان دي، دی له د دې مطابق پوهه ورکول غواړي، د دې د حقونو نه خبرول پکار دي. او بیا کفرس کا دسی یو زنانه چې هغه ته دسی سمسلې یا د وراثت په باره کې سمسلې یا د کورنۍ مسلې، نو چې د دې سره څوک هم ودرېږي پښا باندې، نو دا به بیا خپل منډه تړل او خپل کیسه پاره بتلی شي.
سیمینار کې شریک ځای خبریال سید شهاب الدین وای چې د پښتنو په سیمه کې د ښځو پولیس یا عدالت ته تلو کې لوی مشکلات دي.
دا بل دلته کې د دې امپلیمنټیشن شې دا به ناممکنه ځکه چې زمونږ د زنانو خپل داسې سوسایټي دا او یا زمونږ داسې کلچر دی چې هغه عدالتونه او د تاڼو د تتلنه غوړي او غټه وجه دار چې کوم زنانه هم د دغه بل یا دغه قانون په ترو باندې تلې دنداغي کور جوړ شوی نه دی بلکې کور وران شوی دی. نو زیاتره زنانه دای چې هغه خپل مشرانو ته خبره کوي هغه مشران بیا د نارینه مشرانو سره او کینی او په دغه صلح غونډه یو جرګه غونډه وشو پای کې هغه مسلې حل کیږي. نو ځکه دغه مسلې چې دین هغه عدالتونو ته نه
د خیبر پختونخوا حکومت د قانون پاس کېدو نو وروسته د ښځو د حقونو لپاره په تاڼو کې د ښځو لپاره خصوصي ډیسک او بیا په باس سیمو کې جدا تاڼې هم جوړې کړې. دغه رنګه د کورنۍ شخړې هوارول لپاره په تاڼو کې جرګه نظام چې ورته ډی آر سی وای هم جوړ کړی. حکومتي چارواکي وای چې په عدالتونو کې د ښځو مقدمې چلولو لپاره په سرکاري توګه وکیلان هم کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک انتي پورته کړی کلاشن کو زناړې تاچولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
په خیبر پختونخوا کې حکومت د جولای له 28 څخه د شاوخوا 15 لکه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی چې د چارواکو په خبره د اګست تر اخیره به دوام ولري. چارواکي وایي چې تر اوسه په دې مهم کې 6,500 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې 15,000 سکولونو ته اړتیا ده. نو د داخلو مهم نه وړاندې باید د تعلیمي ادارو شمیر پوره کړل شي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا بینظیر انکم سپورت پروگرام لخوا شوی سروې تر مخه دا وخت د قبایلی ضلعو په شمول ټول خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان د چا عمرونه چې سکول ته تلو دي دا وخت سکولونو نه بهر دي او سکولونو ته نه ځي. خو د صوبې د تعلیم محکمې سپیشل سیکرټري خالد خان مشال لیډو ته په دې باب لول چې د 28 جولای نه ټوله صوبه کې دوی داخله مهم پیل کړی دی چې د اگست میاشتې اخیره پورې به دوام لري.
زمونږ دا مهم چې کوم د داخلي دی تومبه چې کوم زمونږ ګریډ دی کچی کلاس پرایورټی د چې پاغي کوم ګټول ماشومان اډمټ کو ایج 5 نو اخلي تر ایج 16 نه پورې. زمونږ په دې کې چې د سټراټیجی خپل لکه ډیسټریک وایز سټراټیجی مونږ جوړ کړی دا پروینشل سټراټیجی مونږ جوړ کړی دا دا غي نه علاوه زمونږ زیات فوکس چې دی اپر ټریډیشنل مینز باندې لکه زمونږ پی ټی سی پیرنٹ ټیچر کونسل دا غي نه علاوه چکم لوکل ٹیچرز دی دا غي نه علاوه امام مسجد ته تا شان دی لوکل چکم مونږ سره پبلک ریپرزنٹټیو دی دا ټول مونږ موبیلایز کړی دی او مونږ افورت هم دا روان کړی دی.
دغه مهم کې تر دې د ما شپک په توزر نه سیوا ماشومان هلکان جنکه داخل کړی شوی دی او د دوی هدف روان کال 15 لکه ماشومان دی. دا غیر سرکاري سازمانونو سره کار کوونکې تعلیمي پوهان وای چې دغه 15 لکه ماشومان لپاره کم نه کم 15,000 سکولونه نور جوړول غواړي ځکه دا ماشومان یوازې داخلول نه دي د دوی لپاره سکول او ودانۍ هم پکار دي. دا تعلیمي چارو پوه عمر اورگزی وای چې باید د دوی لپاره نه یوازې ودانۍ استادان او د ټولو مهمه معیاري تعلیم هم باوري کول دي.
په دې کې اوس مونږ ته دا ستونزې راځي چې آیا مونږ سره دومره سکولونه شته چې د ماشومان مونږ سکولونو ته راولو او دا اکوموډیټ کو یعنی په سکولونو کې مونږ سره دومره ځای شته کنه. دویمه خبره دا ده چې دومره استادان مونږ سره شته چې کوم ماشومان مونږ ته سکولونو ته راشي ته مونږ هر یو کلاس ته مونږ خپل استاد ورکو او د سره سره مونږ یعنی معیاري تعلیم هم مشمانو ته ورکو. یقینا دا څه چیلنجز دي مونږ سره.
نصرت حسین طوفان چې خپل بچی په سرکاري سکولونو کې سبق وایي وایي چې د حکومت دا ګام خو خدي خو د وړو لپاره د سکول دننه د بنیادی سہولتونو چې کم کمی دی باید اول هغه پوره کړل شي ځکه ډېر سکولونو کې اوس هم دغه سہولتونه نشته دي.
حکومت دا اقدام خو ډېر ښه اقدام دی خو بنیادی خبره چې پکې کمه ده نو هغه د په سرکاري ادارو کې چې کوم سہولیات دي ماشومانو ته هغه نشته. سری سکولونو کې د چار دیواره مسله د اوبو مسله او بل د کوم چې دور دراز علاقې دي لکه په دیهاتو کې نو دغه سکولونو خو ډېرې غټې مسلې دي.
دا چې د سکولونو د استادانو او بیا د نورو بنیادي ضرورتونو د کمی په اړه مو کله دا تعلیم محکمه اسپیشل سیکرټری خالد خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل
دا سی دا چې زمونږ یو خو فارمل سکولز دي کنه دا غین علاوه زمونږ ان نان فارمل سکولز هم هغه کې هم مونږ ټیچرز ورکاو د خپل ای اس ایف پترو چې کوم دغه الیمنټری اند سیکنډری ایجوکیشن فاونډیشن لکه په کوم ځای کې چې ټیچرز ریکوایرمنټ دی خو سپورت سانکشن نشته نه هغه ځای کې چې د کنه مونږ و ټیچرز هایر کوو نو هغه سره به د ټیچرز کمی هم پوره شي هغه سره سره الټرنیټ لرننګ پات ویز ورته وی ال پی اغه سنټر هم موږ کولاوی کړي تقریبا 450 او هغه به دې کال ته موږ ان شاء الله 1000 نو اخلي تر 1500 پورې دا سنټرز جوړو
د پاکستان د آئین د 25م ا ماده دلاندې د 500 نو اخلي تر 1400 کال پورې ماشوم ته ویډیا زده ورکول د حکومت ذمہواری ده او دغه چارواکي وایي چې باید ټول اولس په خصوصي توګه مور او پلار د دوی سره په دې داخله مهم کې کومک وکړي او خپل بچی سکولونو کې داخل کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې
اوریدونکو د دوشنبه په ورځ په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی په مالی ملاتړ 2500 خزی او 2500 ځوانان ل شپږ میاشتنی تربیتی پروګراما فارغ شول په دې پروګرام کې د خوست د متون ګربز او همدارنګا د ګلان کیم یو شمیر میشت وزیرستانی خوست ځوانانو برخه اخیستې و په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو
په خوست کې 1500 خزی او ځوانان په بیلابیلو قسمونو کې لشپږ میاشتنی یو حرفوي زده کړو فارغ شول یا د برنامه چې د نړیوال خوراکي پروګرام ډبلیو اف پی په مالی ملاتړ ترسره شوه خزو او ځوانان ته پکې زده کړې ورکړل شوې د برنامې تابعیا کوونکو ول د دوی لخوا په لدې وروسته د حرفوي زده کړو فارغانو ته په بازار کې د عملی کاروبار زمینې هم برابرې شي افغان پرمختیایي او حرفوي زده کړو مؤسسه چې دا پروژه پلي کړه په خوست کې مسؤل احمد بلال محسن زاده مشال راډیو ته ویل
موږ د حرفوي زده کړو سره سره سوادآموزی برخه کې هم شاګردان ته روزه را ورکړه چې الحمدلله په دواړو برخه کې شاګردان ډېر خلاص راوړنه لري دا پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې شروع شو 1500 کسان لپاره و چې 250 خزینه و او 250 نارینه و چې په مختلفو رشتو خیاطي نجاري ګلدوزي موټرسکل سازي موبایل سازي او حرفه و چې موږ دوی ته وښودل
د دې شپږ میاشتنۍ برنامه فارغ خزی او ځوانانم د کسبونو زده کړې ته خوشاله دي وایي اوس کولای شي خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخو کې مرسته وکړي د خیاطۍ د برخې فارغ شغله وایي
ٹریننگ مخصے دے بدا کی مو ڈول ڈول کلی زکر دی مو کالج خپل کورنائی واسط بدا گئی نے مو گاس کی ڈیر کورنائی مو ڈیر زئی پو بے مو گی ڈیر نا ڈیر شولیو چی مو تداش پیک منشتی نا ٹریننگ
د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی ملاتړ د دې برنامې نیمایي ګډونوال هغه ځوانانو چې اوسې کار او روزګار نه درلود د مرکز متون اوسیدونکو حبیب الله وایي
داسې شاګردان لرل چې هغوی لیسانس پورې زده کړې لري اما نه شول کولای چې خپل کورنۍ عاید پوره کړي ما په موبایل سازي کې دومره څه زده کړې که زه په ښار کې یو وړوکی ورکشاپ ولرم نو کولای شم چې خپل کورنۍ دپاره عاید پوره کړم زموږ دپاره یو مفید پروګرام و موږ وکولای شول چې موږ له دې څخه وروسته د دې جوګایو چې خپل کورنۍ مصارف پوره کړی شو
د جاری د سانګي او زکون کې اشرف الله چې د مرکز متون اوسیدونکو دی وایي دوی په خپل برخه کې عملی زده کړې وکړي او اوس په مستقلانه توګه د کار کولو جو توګه دي.
دا شپږ میاشتو کې موږ ته عملی ټریننګ ورکړل شو دي نجارۍ په برخه کې. موږ مطلب دا چې تورې سره چوس موږ مزور کې دي ګون پکړای شو خپل کورنۍ ته مطلب عایدات ورکولای شو. دا شپږ میاشتنی پروګرام په خوستول لپاره پښلو کې چلو بلون دي په ډېر ګټور بولم ځکه چې موږ سکسر زورون بکوره ګرځېدې و حرفه نوي زې کورې نوي زده دوی نشي کولای شو کاروبار وکړي هغه خپل کورنۍ ته عایدات نشته لستول کلی کې بکوره ګرځي باید پاینده کې دغه پروژې موږ خوستول شي ځکه دغه زورون تر څو د اخر فاز ده کې کور زمينه ته پربر
بلوري ته د خو اقتصاد رئیس شاهزاده پیرموي د دوی ډیر تمرکز په دې دی چې ځوانانو ته کار موندنه وشي. د اقتصاد رئیس زیاتوي د تولید شوی توکو د بازار موندنه لپاره هڅې روان دي او په ټوله کې دوی کوښښ کوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د مصرفي اقتصاد ځای تولیدي اقتصاد ونیسي.